جمعه د اسمری 3 جولای 24 د اساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تر 2 بجو اساجی رډو په منځنۍ صفه 12 نیم ټوله افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. طالبان د خپلو پات بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي، او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه، تاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمای خلیلزاد نن په کابل کې د سولې په تړاو په یوه غونډه کې برخه واخلي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه، او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی سلمای خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده، او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړې. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی و. هغه مهال پر ټویټر لیکلی و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبې خپور شو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره 3.1 میلیونه ډالره ځانګړي کړي، او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې ته سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارجد افیر راس ویلسن له قوله راغلي چې وایي دا مرسته داسې مهال کېږي چې افغانستان د کووډ-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمانداني ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنجشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
شغل کوچی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملګري وګړي هم نه دي زیانمن شوي. د امنیتي چارواکو دا ادعا طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړې، او په دې اړه په حقیقت کې څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا برسېره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماڼۍ او کرملن په دې اړه په خپلو بیانونو کې دې لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده یې پای ته رسېږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. د کرملن په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د نوي سټارټ تړون چې اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سرو کې ځای پر ځای کړي. په امریکا کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. په متحد ایالتونو کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 9 ورځو کې 1 میلیون ته ورسید، خو د هغو شمیرنو له مخې چې د پنجشنبې پر ورځ اعلان شوې د کووېډ 19 ناروغانو شمیر یوازې په 1400 ورځو کې له 3 میلیونه څخه 4 میلیونو ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک، خو اوس عمده مرکزونه په جنوب او لویدیځ کې دي او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغي په مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې چارواکي نه پرې سلا کېږي دا هم ده چې څرنګه او کله د دې ویروس ته مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. دا ساده راډیو سارنې خبری مجله اوري. طالبان ټینګار کوي چې زندانیان دي د لسلم مخې خوشی شي چې د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو، دا د شرم ژوند نور پرې دی، د چا غلامي؟ د یوې استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واورئ چې د امریکا په متحد ایالتونو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتې دورې، او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې چا سره شهیدلیو چې د کالو ګنډلو ماشینونه خرڅوي.
دا د هند نه او د چین دا چې دا واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت هم کړي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپرله پسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشي شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو نه بلکې د تشدد له داسې یوه بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشي کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشي کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوځ وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبارد قطعی هم مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي، او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 861 تنه بندیان آزاد کړي دي، او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربان موافقه کړې وای، نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سختې نیوکې کړې دي، هغوی پردي غلامان بللي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړه. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي وشرمېږئ. ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوئ، دلته افغان اولاد وژنئ. راشئ په عزت سره په خپل کور کې اوسېږئ، اولادونه هم دلته راوړئ چې افغانیت څه کې، خپل تاریخ څه کې.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې دغه ډله د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړیزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه وویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بېرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا موږ طالب ته نو څه پرېښودلی، په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لوېستې نه به پاکو. او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې هم دا ده سراسي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تېرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت د سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خبرونې ټول داسې د سولې په ژبه باندې نه کېږي.
دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. مخکې بخښنه غواړم چې ما ویل حدیث پردیس، حدیث پردیس هم یو وخت ازادي راډیو سره کار کاوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورسپانه چې له ریاض خبریږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2 میلیون ډالرو ته رسیدل. ورسپانه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبله زیاتوي. دې هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونې د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورسپانې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیځ کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللی او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورسپانې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د 2 وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. دا نجلۍ وایي تېره اونۍ وروسته له هغې 2 وسلوال د خپل پلار په ټوپک ووژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړي ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قبله ویلي چې د 2 تنو وژل شوو طالبانو څخه 1 تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د نجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شوو بریدګرو کې خپل خپلوان نه و او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلار یې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورسپانه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هیواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړي. ورسپانه وایي چې د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله د یو خوندي ځای ته ولیږدوي، ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په سرپل ولایت کې په مخدره توکو د رشدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له حکومت څخه غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدام وکړي. په سرپل کې محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې 17 کسان په مخدر موادو رشد دي چې نږدې 3000 تن یې ښځې دي. مجیب حبیبزای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په سرپل ولایت کې په مخدره توکو د روغتو کسانو د زیاتوالي په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامح ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې په مخدره توکو د روغتو کسانو په ځانګړي ډول د ښځینه متادنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه په خبره چې په ټول سرپل کې 17000 وګړي په مخدره توکو روږدي دي چې 40% یې ښځې دي. ښاغلی سامح وویل دا کچه مخ په زیاتېدو ده. سامی وایي چې حکومت په سرپل کې د معتادینو د درملنې لپاره باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او په آزاده توګه د مخدره توکو د خرڅلاوي مخه دی ونیسي. لا دغه اړخه موږ اندېښمن یو او زموږ توقع هم تل همدا ده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د کوکنارو د کښت او همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه وکړي تر څو ډېر کسان روږدي نه شي. د سرپل د ښځو چارو مشره نبیله حبیبي هم وایي چې په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې ډېری ښځې په مخدره توکو اخته کیږي. اغلې حبیبي وایي چې د ستونزمنو کارونو لکه غالۍ اوبدلو او په کروندو کې د کار له امله ښځې د ستړیا د لرې کولو لپاره مخدره توکي کاروي. په همدې حال کې د ولایتي شورا استازي په سرپل کې شته نامني فقر او بیکاری مخدره توکو ته د ځوانانو او د ټولنې د نورو وګړو د مخه کولو اساسي لامل بولي. د ولایتي شورا استازي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل طبعا هغه کسان چې دغه عمل ته مخه کوي دوه علتونه لري، یا له ډېرې عیاشۍ څخه چې دغه دلیل نه دی په سرپل کې، خو دویم دلیل فقر، بیکاري، وزګاري او ناامني هغه څه دي چې په سرپل کې خلک اړ کړي تر څو مخدره توکو ته مخه کړي. د سرپل امنیه قماندان ابوبکر جیلانی ویلي چې په دغه ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت په هڅه کې دی تر څو د کوکنارو د کښت او د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د سرپل د امنیه روغتیا ریاست په اواله چې دغه ولایت کې یوازې د معتادینو د درملنې یو شل بستریز روغتون شته چې د زرګونه روغتو کسانو د درملنې لپاره کفایت نه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یو راپور په اساس په 2010 کال کې په سرپل ولایت کې د معتادینو شمیر ټول ټال څه کم 8000 تنه وو، خو اوس مهال دا کچه تر 1200 لوړه شوې ده. موجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، بلخ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 40 لکو واوښت. دا نوې شمېرې ښیي چې دا نوې شمېرې د پنجشنبې په ورځ اعلان شوې او ښیي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګېدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. احمد تکل راپور لري.
په متحده ایالاتو کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1 میلیون ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې، د کووېډ 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3 میلیون څخه 4 میلیونو ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تېره یو شمېر والیان یې سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې، ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو وغوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ټرمپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنجشنبه د جولای په 23 د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بله لنجمنه مسله دا ده چې پر روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانیستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلي بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو، وویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یوه هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال وو په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
لند خبرونه لرو په پام کې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبري وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو ویشتونکی توغنده یې په فضا کې ازمویلی. واشنګټن ویره څرګنده کړې ده چې ښایي روسیه د دې توغندیو په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهمې سپوږمکۍ وګواښي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده خانم رنگل غزنی لیکي طالبان باید پوښتنه چې سوله په عمل کې راځي. سنا سادات له میدان وردګ لیکي سولې ته خوشبین نه یو ځکه چې د سولې د خبرو سره جنگ هم زیات شوی. وحید بارک لیکي هلمند نور بنجار باید خوشینه شي ځکه ټول د جګړې ډګر ته تللی دي. خان محمد اسلام یار لیکي په نادالی کې وسلوال غل زیات شوی دي. او محمد قاسم زواک لیکي په هلمند کې پولیو واکسین ښه نه دی ترسره شوی. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم استاسینوم څه ده؟
وعلیکم السلام زمانم تاج محمد ده.
تاج محمد صاحب تاسو د خیاطۍ د وسایلو دوکان لرئ هم دسی ده؟
بله بله.
دغه ماشینونه چې ډیره زدلته وینم دا د کوم هیوادونو نه تاسو راوړئ؟
دا د هند او د چین.
د هند او چین نه راوړی. ډیره دلته اکثره خلک کوم ماشینونه ډیر اخلي؟ هندي اخلي که چینی؟
هندي.
هندي ماشینونه ډیر اخلي. کلامه لیکل ده
دا چې دا واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت هم کده.
یعنی هندي په خدي؟
او هندي خدي.
اها. دا راته وایي چې بیا په هندي کې څو ډول دي او په چینایي کې څو ډول دي؟
هندی کې خو تقریبا داسې د په جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کم یو چې ښه ماشینی هغه جګ خرڅېږي او جګ قیمت لري او کم یو چې کمې کوالټۍ والا هغه د کمې پیسو باندې بدل کېږي.
اکثره خیاطان چې جامې ګنډي د جامو ګنډلو لپاره د ډېرې خیاطۍ کولو لپاره کوم ماشینونه تاسو نه اخلي؟
هغه ډېر غټ ماشینونه دي صنعتي د ماریو په نامه باندې یا د داسې غټ ماشینونه دي چې هغه مکمله یو کارخانه چلوي نو هغه بیا تقریبا 12,000 داسې قیمت لري.
دغه ماشینونه چې ټول دلته دي دا ټول برقي ماشینونه دي؟
نه برقي نه دي او د لاستي باندې چلیږي.
دا د لاستي والا اکثره کم خلک اخلي؟
د کور والا خلک نه ګل کړ د کور جامې چې پیګنډي
هغه یې ډېر اخلي. ډېر ښه. د ماشینونو تر څنګ نور کوم وسایل لري؟
اوس لکه موتور شي د ماشینونو کچین شي بس هم دغه مسایل دا چې د ماشین څه ضرورت یې اگر ټول موږ لرو.
دغه ماشینونه تاسو یوازې خپل په مشتری باندې خرڅوي که نه تاسو نه دوکانداران هم اخلي؟
دا دوکانداران ته ورکوو او مشتری هم ورکوو او همدم په خرڅو او پرچون هم خرڅو.
دا کوم ماشینونه دا لوی ماشینونه چې قیمت یې هم زیات دی که چیرته خراب شي پرځې په افغانستان کې پیدا کیږي؟
بالکل هر رقم ماشین چې خراب شي په افغانستان کې جوړیږي.
مسلکی کسان شته؟
مسلکی کسان شته.
د سکه مپی خښوي دا چې کله چا درنه ماشينه خسته یو بیرته راوړی چې نه دانه غوړم بیرته راته بدل کړ؟
ډیر هم د څه دای کیږي ځکه چې دا ځینې خلک د وسیوس ته ماشين وړي دي او د ماشين په سر باندې بيږي مثلا تار د نوونی سي یا دغه کی خراب شي بیرته چیرې شي اماغه ماشين د ماغه ته وته ماغه لار خيو بیرته او بیرته ماغه ماشين ولور کو.
ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسه.
خوشاله درشه تاسو چې موږ لم دونه وخره کو.
Azadi Radio.